کې 12:30 بجې شوې، دویم نیمای ته ورسېدو. وړاندې درته نور بس د اونیزه خبرونه لرو. قربانه زموږ همکاره فریده سیال ده، په دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي. هیله ده چې وایورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی ان افغان خپرندویه شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون له اسلام آباده د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلی دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره و چې د اسپانیا د ماموریت کارکونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویپانې لمخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لک توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرام پور سفید چې په مهدی رضایی مشهور وو، د سپاهی پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرام پور سفید په غالب ګماندا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکي ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو ناوړي. د طالبانو لبیر تر اتاګه او په کابل کې د هغوی له واکمنې څخه نږدې یو کال پوره کیږي. سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي ته لاړ شي. خو د دې نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بېله محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسو قربانې یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایما خوګیانی، د میرمنو د حقونو فعالې هریوه اوګي امیل او ماریا توتخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شو له تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې پوسه معلومه ده، د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولیدل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې وراثت سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې موږ ژمن پاتې شو. مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دی، او هیڅ نه وه محدودیت پرې نه وو په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل. مثلا اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، ټولنې ضرورت دی. نو کني مټوله د موږ بېسواده پاتې شي، سروکا دا ټولنه بیا په اني په کلونو کلونو شاته دي. دویم دغه حق مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مو وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عین شاهدان نشتو که مخکې د وزارت مالیې نه ښځې جواب پرې ورته وویل ستاسو په نارینه راولګي په کورتون چرته کې پرې راولګي، یعنې که هغه غیر مستقیم وي تاسو یې وسکا ورکړي دلته. دا دویم مشکل و. دریم مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري. دوی کورونو سرپرستي کوي، یا کونډې دي، یا ودونه نه دي کړي، یا نورې ستونزې لري. نو ته ویل چې تاسو بدون محرم نه چیرته سفر نه شي کولی، سفر باندې هم بندیز لګېدو دی. درېیم خو موږ تاسو ته بولم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېدلې دي. هېڅکله هم بې اجابه نه وي که دوی تعلیم ته تللي کېدل پاته دي. دوی مثلا د اجاب لپاره ورته نوې لایحې راویستي، یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رابطه شوی دی په افغانستان کې. زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانی کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل؟ لکه کوم وخت نشه طالبان واکمن شوی دي، تاسو لکه کوم ستونزې سره مخ شوی یاستئ؟
نو په ژوند کې دغه تغیرات راغلي دي چې کارم کوم، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت هم لرلو دغه د حق محرومي، اقتصادي لحاظه تبا چې پاکت مقابل کې مزد اخلي دغه د حق محرومي، همدا هم اولادونه مکتبونو ته نه ځي، په کورو ناستي، ان اولاد هم بې تعلیمه شو، د تعلیم د حق نه محروم دي. چې دا ډېر سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد بې تعلیمه پاتې شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص ښځو لپاره ډېر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن تو تاخیل تاسو ته بدر شو. له تاسو هم دا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په تار کې سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میلمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینهو لپاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم د لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونه شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي، هغه هم په کور شولې. یعنی د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کېنول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه، یا کال مخکې چیرته وه، هغه ته نه د نارینهو په برکت نه وه، هغه زموږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې، یا د سیاست د مخې نه، یا د اقتصاد د مخې نه، د ودې په حالت کې و، په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نه شم کولی ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو.
مېرمن تو تاخیل تاسو ته بیرته راو ګرځو. مېرمن خو یړې تاسو ته راشو. تاسو ویلې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اورېدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او نجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته او نافذ قانون چې مست په هیواد کې نافذ او مثلا کوم شی جوړوي زه څه درنه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي د دې سرچینه اسان بل چیرته ده ځکه دوی په خپل واک کې نه یو خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمینه برابر کړي او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري دو څو ډلې دي یوه ډله یوه خبره کوي بله ډله بله خبره کوي نو دوی چون په خپل واک کې نه دي.
مېرمن خو ګڼې ستاسو هدف دا ده چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
او شاید دا حکم دوی بل ځینې وخت وي ځکه دوی په خپل منځ کې دوی اتفاق نه لري نړیوال ټولنې ډېر وړاندیزونه وکړه خپله افغانستان کې د نسیشن ورته وړاندیزونه وکړه حتی موږ ښځې دا یو کلچر وایو چې ښځو تعلیم حق دی ښځو تعلیم حق نو کدی چې خپلواک دی کېدای شي دوی اجازه ورکړي خو دوی خپلواک هم نه دي پوره تصمیم نشته ولی او مفکر هم دي بل ځینې شاید ساده شي تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي ښځې کولی شي ډاکتران شي ښځې کولی شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم وي.
مننه مېرمن تو تخیل تاسو ته راشو. د طالب چارواکو په ورستۍ څرګندونو کې ویلي وو چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلي دغه ستونزې راپیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا خو بهانې دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا وه چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا یې چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن آیندې عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغو چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټولو ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بې نه خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو ښځو په څادر کې تللې د خپل خاوند سره په پټي کې کر کېله کوله هلته خو فرهنګ نه و. چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرو نه لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پې اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کر کېله ولې پې کوله هلته ستاسو دا فرهنګ دا اوسه اوسنۍ فرهنګ چېرته وو. زما فرهنګ پخوانی فرهنګ ده، ما ته په کور کښې مسؤلیت را کول کېده. زما پخواني پښتونو ته که زه به راجیه وکړم، زما همدغسې مشران مې غرو ته تللي، د هغه ځینې لرګي را وړي دي، همداسې پټو کښې د خپل خاون یا د خپل ورونو سره کار کړی ده، اوبه یې د بهر نه را وړي دي. یعنې یو مسؤلیت یې ما ته په کور کښې را کړی و. زما فرهنګ همغه ده، زه همغه فرهنګ غواړم. د اسلام په چوکات کښې غواړم. افغاني لباس هغه لباس ده چې تر عربو هم په اسلام کښې خوندي لباس ده. یعنې عرب په هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده. دا صرف بهانې دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان نجونه د تعلیم نه لرې پاتې شي، ځکه دوی پوهېږي که چېرته یوه مور تعلیم یافته شي، البته بهرنیان په دې پوهېږي چې یو مور تعلیم یافته شي، نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي. نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو؟ سالم مونږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو؟ نه شو کولی.
ماریا جانې په بخښنې سره اوس مهال دغه تېرو شلو کلونو کې کمه سرمایه گذاری چې په افغانو نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده، دوی تر یو حده توانېدلې وې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې. اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې، د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي؟ اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي.
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی. د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ، په رسنیو کښې به تاسو اورېدلي، هر ځل میرمنو لاریون وکړو، د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې، خپل د حقوقو دپاره، د کار د حقوقو دپاره، په ټولنه کښې د برخې اخېستلو د حقوقو دپاره. ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې؟ افغانانو ته تر سرمایې، تر موقف، هر څه خپل عزت مهم ده. نو چې کله ستا عزت په خطر کښې لوېږي، ته مجبور یې یو قدم شاته تګ وکړې. نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي، او داسې اعتبار هم نه شته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه وه نیول شوې، هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی، هغوی زندانی کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږېږو، خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالتو نه یېرېږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یېرېږي، ښکاره خپله مبارزه کوي، څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې و هاخوا دېخوا خبرې را وړي، دا صرف د افغانستان ته، د نړۍ په سطحه یو شرمندګي را وړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو تر منځ دښمنۍ وې، نو ښځې به استول کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دښمنۍ بخل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو، ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زندانی کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي را وړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بېرته راګرځو. اوګۍ امیل هم راسره په خبرونه کې وصل شوې، تاسو ته هم خیر راغلاست، یو ستړي مشي. له تاسو نه به په پیل کې دا واورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟ په بخښنې سره چې د اوګۍ امیل اړیکه پرې شوې ده. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته به راشو. تاسو که خبرونه نه خبر یاست، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغانو نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونې د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحقه دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره په رښتیا ده چې د افغانستان خزه اکثرا ټول پر رواني تکلیفونه سره شوي دي، ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغانستان شرکتونه لسته راوړنې د ټول تر نه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص صدغان لري، فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور او نش نکا کولی دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لړ هم صحیح ده. مگر زه نه پوهېږم په دې باندې خاصه تبصره نه ده کړې چې نه دي ویلي چې افغانستان نه جنکۍ ښځې به مثلا دوی د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي او یا به کومه خبره وي، کومه کوم څه چې شیندي اورېدلې
ښکاره. په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي کورنۍ به یې مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس په پلو کې تر 2 کلنۍ 3 کلنۍ نورمال دوی پوهنتون مکتب وي، پوهنتون ته 2 کلن تعلیم ختم شو به واده کړو. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت یې ګډوډ وي، نو طبعا مور پلار ته نه خواهش کوي، نو ته وایي چې کورنۍ شاید پرې راوړي چې اوس هم تعلیم نشته. بله طبعا طالبان هم دا چې جنکۍ ټول مکتبونه پات شي، ټولې لاړې ودونه وکړه، بېرته چې مثلا موقت اداره یې جلدنه هر زبحوز مخل شاگردار می دو دری واشوان مایند می این تعلیم دنه پات شو، نو کلیه شی در دغه لامل شی چې مثلا تعلیم نه وی دوی مجبور دي چې به واده وکړي.
مننه مېرمن سمه اوګي امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا وپختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و، خصوصا ټولو دپاره، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو، خو مخصوصا مېرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه، ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو، خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی، او مونږ د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړه، او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار چی کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که داره توی د یوې مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یوې مېرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي، دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی یا د قل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو، هر ورځ مونږ حریم شخصي محدود کېږي، مونږ توهین کېږو په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفات وپېژنې، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې پیخی نشتا راکر ورکر نشتا پیسی ورکی شیوی بانکی نظام رنگ ده هیچ سم نشتا آمد نشتا مصرف شتا ده دا فقر بدبختی دا ده طول و مصیبتون و مورد پا دس یو ماحول که هر ورز که ما نچا تقاضا کرده ما خپل آواز پورته کرده بل پورته کرده که پا هر جبهی پا هر قمی که تشیر پا جبهی که دلیکن پا جبهی مونگا دا مبارزی وکری او دا خپل آوازی دم پورته کرده بیغا گونو تا پدیر مخترمانه شکل اتا اوس مونگا با تصمیم لرو مشرانو تا یو یو تا لار شو او زمینه مساعده شی چی مونگا خپل آواز ورته ووی خوزن پویگم هچی یا بیم سم مواجه دلیل نلری مونږه هیڅ اصلا د دې وېت مونږه څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه دا خبرې نه اورو
مونږ اوګه جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلندو که رتو وی چه پده برخه که نریوال طولن و نور حوادون ده افغانستان مرمون و افغان جون لپاره چه کوله شی پلندو تو که
هر چه کوله شی که آقوی او غواری زمگ ده حال ناقوی ده خو خبر دی مونگ آرام نیوناست دی حالت اوس جهان دسی نده جهان اوس یو کلی کور ده و یو ورغوی غندی یو آقا شوی ده یو زی شوی او دوی د هڅ نه خبر دی خو زنه پیغام چې د دې په غوږونو کې وری مالوش دی ولی دوی ځانونه کانا چولې دي ولی نه ګوري په موږ ستیریږي موږ هم بشر یو موږ هم انسانان یو موږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان مېربن سمې تاسو سره شو د بشری حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي
اقدامات به همدا وي چې د ونه په شا ډول شي دوی ته به ستانه شي د ښځو حقونه ومني له غیر د هغې نه یوله رفه همدغه چې دوی په رسمیت ونه پېژني او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وغځه شي کم شان چې دوی په لاټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي نو دوی په مقابل کې دي بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خلک خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سمې مننه ماریا تاسو ته به هم راشو تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې نه کتل کېږي دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې دی یو لاس
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن من سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مېرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو ژوندې وسی دا وز مخ خبرونه تر بیا خېچاره